د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو ور بیا له تاسو سره هم سلامونه درته وایم. په بورې چې د پاکستان مشر قاضي د قومي احتساب ادارې د هغه افسر د مرګ په اړه تحقیقات او امر کړی چې د درغلیو د وی دوسیې چې د پاکستان د وزیر اعظم نوم هم پکې شامل دی پلټنې کولې. هم د قومي احتساب ادارې د هغه پریکړې په اړه اوري چې وایي د بلوچستان د رنګل شوي حکومت شپاړس وزیران به د درغلیو په تور کې نیسي. د جنوبی وزیرستان د ځوانانو د یوې جرګې حل درکو چې په ترڅ کې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو ورځو اول منور شاته چې مهم خبرونه ترې راوړو.
اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان چیف جسټس د هغه افسر د مرګ تحقیقات او امر کړی کوم چې د درغلیو د یو لوی سکینډل پلټنې کولې. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي په سیمه کې په یو کور د راکټ غورځېدو په نتیجه کې مرګ جوب لا وخته ده او فلسطینیان وایي چې اسرائیل د بیت المقدس تر څنګه د نو کورونو جوړولو منصوبه جاری ساتي نو دوی به یې پر خلاف د جرمونو نړیوال عدالت ته لاړ شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس د هغه افسر د مرګ د تحقیقات او امر کړی کوم چې د درغلیو د یو لوی سکینډل چې پکې وزیر اعظم هم شامل دی پلټنې کولې. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دوه ججانو ته حکم ورکړ چې د کامران فیصل د مرګ لپاره د مرګ د تحقیقات لپاره دی یو بینچ جوړ کړي. دغه تن د تیرې جمعې په ورځ په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شوی و. ابتدایي معاینه ښایي چې کامران فیصل خودکشي کړې خو د هغه کورنۍ او ګری د غردوی او د حکومت لخوا مقرر شوی د عدالتي تحقیقاتو مخالفت کوي. نو موله د قومي احتساب بیرو یو ځوان افسر و چې د درغلیو د هغه تورنو پلټنې کولې کوم چې په 2009 کال کې د حکومت لخوا د شخصي بجلی ګرونه د بجلی اخیستو په لوازلامو لګول شوی دی. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي نن سهار دغه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه د باړې په شلوبر او کاخیلو کې په کورونو باندې د ماټر ګولی پریوتی چې پکې یو تن وجل شوی او د یوې خزه په ګډون پکې درې ماشومان جوبل شوی دي. دا ګولی په داسې حال کې را پریوتی چې د باړې د عالمګودر د پیښې وروسته د ځایي مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د یوې جرګې د لارې په یو شمېر خبرو باندې مذاکرات شوی دي. خو د ماټر ګولو د نوښتو او د بازار خلاصولو خبرې پکې نن یعنی تر زیارت ورځې پورې ځنډول شوی وي. نن سهار د پیښور صدر نوتیا بازار کې په یو شخصي سکول کې د اور لګیدو له وجې 14 ماشومان زخمی شوي دي. د فایر بریګیډ عمله د اور په وجلو کې کامیاب شوې ده. د اور وجون کې دغه ادارې یو هلکار مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي زخمی شوی ماشومان د علاج لپاره پیښور لیډرنګ هسپتال ته وړل شوی دي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان بنو میرانشاه سړک باندې نورک سیمه کې یو مړی موندل شوی چې په ګولو وشتل شوی. د شمالي وزیرستان ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دغه کس د لک مروت اوسیدونکی دی چې د ډرون بریدونو لپاره د جاسوسۍ په تور وجل شوی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان ځای چارواکي وزاد سرچینې وایي تیر ورځ او ناصر نږدې افغانستان یو اوسیدونکی هم د ناصرګند وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوی او مړی غورځول شوی. چارواکي زیاتوي د ملي سره خط هم غورځول شوی وو چې پکې لیکل شوی دا تند مولا نذیر په ګډون د 15 مهمو وسلوالو په ډرون برید کې د وجنې لپاره په جاسوسۍ تورن دی. دغه برید د روانې میاشتې په 3 نیټه ترسره شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس د یوې اورېدنې پر مهال د امنیت لپاره د خپل ادارې د ژمنتیا دفاع کړې ده. نوموړي پرون د سینټ یوې کمیټې ته ویلي تیر کال د لیبیا بنغازي ښار کې په امریکایي کونسلګرۍ د برید نه پاس د خارجه چارو وزارت په ټوله دنیا کې د خپل سفارتي مشن مرکزونو د حفاظت توند او تیز امنیت پر ځای کړی دی. میمرل کلینټن زیاته کړه
As I have said many times, I take responsibility.
دا وای لکه څنګه چې ما سو واره وړاندې هم ویلي زه ځمواري قبلوم او د لړکې زمانه زیات شمن هیڅوک نشته. زه د خارجه چارو وزارت په داسې حال کې پرې خولو ته پرازم يم چې هیواد به لا نور محفوظ قوي او پرامن وي. د بنغازی په دغه پیخه کې د سفیر کریس سټیونز په شمول سلور امریکایان وجل شوی وو. صدر باراک اوباما با جنرال جان ایلن په یورپ کې ورسته له هغې د ناټو ځواکونو ستر مشر ونوموي چې د پیشورانه چال چلن په تحقیقاتو کې د غلطۍ نه پاک ثابت شي. پرون د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټر جیا کارنی ویلي انتظامیه د جان ایلن د نومولو عمل پر مخ بیولو اراده لري. د دغه نوې دندې لپاره د نوموړي نومول هغه مهال وځنډول شو چې د دفاع وزارت د جیل کیلې نومې ښځې سره د هغه د ایمیلونو د رابطو د مناسب یا غیر مناسب په اړه تحقیقات پیل کړل. جان ایلن با په روانه میاشت کې خپل موجوده دنده یعنی په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشري پرېږدي. فلسطینیان وایي کوم ځمکه چې دوی د خپل مستقبل پر ریاست کې شاملول غواړي که په هغه باندې اسرائیل د آبادکاري منصوبې جاري وساتي نو دوی سره د جرمنو نړیوال عدالت ته د تللو نه علاوه بل لار نه پاتې کیږي. د فلسطینی انتظامیه د خارجه چارو وزیر رائد ملکی ویلي د حکومت دا فیصله به په دې منحصره وي چې اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په خواوشا سیمو کې د کورونو جوړولو منصوبه عملي کوي او کنه. فلسطینیان وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر کې یې د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې حیثیت جګ کړی شوی اوس د جرمونو نړیوال عدالت کې د شاملېدلو اهل ګرځېدلی دي. ملکی د منځني ختیځ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وینا کوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د فلسطینی وفد لخوا د فلسطینی ریاست حواله په ورکولو شکایت وکړو او وی ویل چې په دا راز ویناو فلسطین ریاست نه جوړیږي. او بل خبر دا چې نن شمالي کوریا اعلان کړی چې د نورو راکټونو تجرباتي ویشتل او اټمي ازموینې به جاري ساتي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ادارې د هیواد د قومي دفاعي کمیشن په حواله ویلي دا ډول ګامونو سره به خپل دښمن امریکا په نخښه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان د قومي احتساب اداروي د بلوچستان د ړنګکړل شوي حکومت شپاړس وزیران به د درغلیو په تور کې نیسي. په ځواب کې د یادې صوبې یو لرې کړل شوی وزیر وایي
په یو میاشت کې دننه موږ ګرد غله څنګه شو، ګرد ټاپوګان څنګه شو، څلور کاله د نیب هم سترګې پیټې وې، زموږ د چیف سکرټري هم سترګې پیټې وې، زموږ د ګورنر صاحب هم سترګې پیټې ولې.
د جنوبي وزیرستان ځوانانو د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د خپل ستونزو د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي.
مشتره ډیر جو تای کیږي لګیږي د هر شی جوتول غوړي چې پارلیمنت مخته لوړ شي، هر شی ورې د دنیا او میډیا ته جوتوي او په وطن شه د امن روستل د پوره مجد ځوانانو رچک شوی.
او د بلوچستان د پښتون مشته سیمه مساخیل د ځوانانو لپاره یو ادبي ټولنه جوړه شوې ده.
پښتو ژبې ته خدمت په خاطر باندې ملګری به خډیر دي. دا سیمه د بلوچستان په ډېر لرغونی او لری وطن کې پروت سیمه ده چې د بیسوادۍ او بیلمې لري اړ په سخت به خښات پاتې شوی سیمه.
دا یو شمېر نور رپورټونه پروانه پروانه کې ورېدل شي له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د پاکستان چیف جسټس افتخار چودھری د دې هیواد د قومي ادارې د هغه افسر د مرګ په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د درغلیو د یوې دوسیې چې د پاکستان د وزیر اعظم نوم هم پکې شامل دی پلټنې کولې. بلې خواته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې هیواد د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نوې ضابطې اخلاق منظوري ورکړې ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راتره نن سهار دا معلومات شریک کړل.
کله چې پرون د کرایې د بجلیګرو کیس شروع شو نو دغه دوران هم د سپریم کورټ رجسټر دی هغه یو نوټ خپل ورکړو چې پکې د کامران فیصل څوک چې تفتیشي افسر و د دغه کرایې د بجلیګرو د کیس او هغه خپل د پلټنو رپورټ ورکړو په عدالت کې. اگر چې د نائب د دغه کیس د پلټنو تفتیشي افسر د د سره بل چې کوم مشر افسر و خو دواړو په سلا په شریک سره دغه پلټنې کړې او دغه رپورټ یې ورکړو نو بیا په هغه باندې داسې اطلاعات دي چې دباو او د هغه د وجد ځان بخپل وجل دي یعنی خودکشي کړي دا هغه مړی تر لاسه شوی دی. خو تر اوسه پورې د بعض افسرانو او بیا د هغه د کور والا په دې خبره باندې شک چې ګني دی وجل شوی دی. د چیف جسټس وینا و چې تر اوسه پورې دا خبره هم نه ده واضحه چې آیا د ځان بخپل وجل دي کنه دی چې عمل کړی دی. خو بیا هم چونکی د ډیرو خلکو د ډیرو افسرانو بیا خصوصا د کور والا هم په دې خبره باندې باور دی چې کامران فیصل ځان بخپل نشي وجل. هغه ته داسې مسله نه و او کې دی چې دا بل چا وجلی نو په دغه وجه باندې بیا سپریم کورٹ فیصله وکړه چې دو رکنی کمیټه به جوړه کړی شي چې هغه به د دې کیس پلټن کې
شي. شو مننه ریاض. او یو بل خبر هم دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن چې دی هغه وایي چې د راتلونکو چې کوم انتخابات دي په ملک کې دغه لپاره د یوې نوې ضابطه اخلاق منځوري ورکړې ده، نو په دغه اړه لند تفصيلات موږ سره شریکول شي ریاض؟
جی بالکل. د کی چې کومه غټه خبر دي، یو خدای چې مخکې کوم د صوبایي حلقې لپاره کم سړی ټولټاګنو ته ودرېدو، د هغه لپاره 2000 روپے فیسو او د قومي سملې لپاره 3000 روپے فیسو. اوس یې دا فیس چې کوم دنو د 15000 او 50000 روپو ته او رسول. دغه شانته چې کوم سړی په جالي وټونو باندې ونیولې شو چې چا جالي وټونو اچول، بوګس وټونو اچول، هغه ته به 1,00,000 روپے جرمانه او ورسره 15 کال کېد او دا دوه سزاګانې هم کېدې شي چې هغه ته ورکی. دغه شانته هغه کس څوک چې په پولینګ سټېشن کې جنگ جګړو کې بد رد وي یا کاغذونه بلټ پیپر وشلې، هغه ته تر 50000 روپو پورې جرمانه هم اورېد کېدې شي. د دې سره هارون چې بل کوم لوی خبره ده، نو هغه داسې ده چې کم سړی د 50% نه کم وټونه واغستل، نو د هغه حلقه کې به الیکشن په دوباره کېږي. یعنی د سیټ ګټلو لپاره به د 50% نه زیات وټونه واغستل دا به ضروري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، د پاکستان د نیب یا قامی احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا 14 پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټنو وروسته د دوی د نیولو لپاره د اقدام کولو پریکړه کړې ده. د نیب سرچینې وایي د بلوچستان د پخوانی مشر وزیر مولوي عبدالواسع په شمول 14 وزیرانو په خپل وخت کې درغلۍ کړې دي. بلې خواته دا وزیران وایي هیڅ درغلۍ کړې نه ده، یوازې او یوازې د خلکو خدمت یې کړې ده. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د پاکستان د قامی احتساب ادارې چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال راډیو ته د بلوچستان د پخوانیو هغو وزیرانو نومونه شولي چې پر ضد یې پلټنې سوي او اوس غواړي همدا وزیران ونیسي چې د دوی په خبره په عربونو روپۍ درغلي کړې ده. په دې وزیرانو کې د بلوچستان د مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ په شمول، د صحت د څانګې وزیر عین الله شمس، مولوي سرور مساخیل، علي مدد جتک، زمرک خان اڅکسای، اسفنیار کاکړ، طاهر محمود خان، اجی محمد نواز، میر عاصم کوردګیلو او ځین نور وزیران شامل دي. د نیب د چارواکو په خبره د دوی پر ضد تر پلټنو وروسته یا دا پریکړه کړې چې ټول ونیسي او ورڅخه د درغلیو په مت کې د قام په عربونو روپۍ بیرته واخلي. خو مولوي سرور مساخیل چې په دې وزیرانو کې نوم شامل دي، مشال راډیو ته وویل دوی نه هم د قامی احتساب اداره مني او نه هم پلټنې.
تر گورنمنت بلکې تر یو جرنل یو امیر دا اداره د دغه لپاره جوړ کړه چې څه وخت د دغه فرش وي چې یو سیاستدان بې عزت کم د عوام په مخ کې د د کردار د د خدمت د د دخل رو په نظرو کې عزت ختم کم.
د جمعیت علما اسلام فیډل سره تعلق لرونکي مولوي سرور مساخیل له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه د دوی د حکومت څه کم 15 کاله وسو، په دې موده کې کله هم یادې ادارې د یو وزیر پر ضد داسې خبرې ونه کړې. اوس چې گورنر راج نافذ سوی، نو یې له سیاستوالو څخه د غچ اخیستنې لپاره همداسې بیانونه ورکړل. مولوی سرور مساخیل نه دی چې وایي غلاوی یا درغلی نه دی کړی او د خلکو خدمت یې کړی. پخوانی ټول وزیران چې نیب یې پر ضد پلټنې کړي همداسې وایي. په داسې حال کې د دې صوبې وګړي څه وایي؟ د کوټې له څو تنو څخه مو د قامی احتساب د ادارې د دې بیانو په حق له پښتل.
زما نوم سلار خان چکزی دی. اکثره د اقدام واخی لیکن دغه برتر ما بنس پاتې شي. دا ډېر شکر دی د عوام لپاره دا فکر دی وختي شروع کړی وي. اول به دا اوس 50% کرپشن به کوي، اوس خدای 100% دی کرپشن کوي.
هدایت الله په عربو روپی را لې بلوچستان ته په دې وسنی حکومت کې او دا غوې سترک نسته چې هر ځای ولاړ سي وګوري. بالکل نه روډونه ست نه د وبو په حواله باندې خلکو ته سہولت ست. یو سہولت هم نسته پکار دی چې کوم خلکو غلا کړی ده کوم خلکو د خلکو پیسې خوړلې ده د حکومت چې د خلکو د پاره کوم راغلی د خلکو شګیر د پاره تاغه خلاف چې کوم کاروای روان ده دغه سهار سره خوشاله دی
له دې سره چې په بلوچستان صوبه کې د گورنر واک تر راتلو وروسته د قامی احتساب ادارې همدا پلټنې پایل کړي او هم یې اوس د یادو وزیرانو د نیولو لپاره هڅې پایل کړي دي خو یو پښتنه چې د دې وزیرانو په شمول ډیری عام وګړي هم کوي هغه دا ده چې ولې دا وزیران په همغه وخت کې ونیول سو چې دوی په خبره په دې درغلیو بوخت وو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګو کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري 13 شپه په سیمه کې ناصرګند وسلوالو د کټکانی جماعت دوه امامان ووژل خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
وزیر هنګو کې د هدفي وژنو سلسله دوام لري پولیسو تر مخه چې د چهارشنبه پورز د کټکانی په کیمپ کې نامعلوم کسانو لخوا په جماعت کې ناس مولانا ظاهر شاه او مولانا محمد یوسف باندې هغه وخت ډزې وشوې کله چې د شپې مزنمخ کې دوی د قران شریف تلاوت کولو پولیسو پر وینا چې دواړو کسانو د هسپتال رسولو نمخ کې ځای پر ځای ساور کړی و د جماعت امامان د وشتلو وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي د هنګو تانه مشر چارواکي اسلام الدین وای چې برید کوونکو د نیول لپاره سیمه کې د پولیسو لخوا کوششونه روان دي واضح دی چې کټاکانی په کیمپ کې افغان کډوال اوسېږي چارواکي تر مخه چې افغانستان نه راغلي د مولانا ظاهر شاه تعلق د احمدزی او مولانا محمد یوسف د شینواري قبیلې سره دی پولیس وایي چې د ډېر وخت نه به دغه کسانو په سیمه کې د جماعت امامت کولو او داسې د هیچا سره ذاتی دښمنی نه وه قبایلي سیمه او رګزو او کورمې جیسی سره په لګې دو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې د راپورونو تر مخه تیر په سموده کې نه یوازې خلک وژل شوي بلکې تختول شوي هم دي او دا په دې سیمه کې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی د سیمې مولوي عبدالستار وایي چې په دغو پیښو کې زیاتره وخت سیاسي او مذهبي خلکو تر څنګ غیر سیاسي خلک هم په نخښه کېږي
د سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډیپیو ډاکټر میا سید احمد وای چې خلکو ته تحفظ ورکولو د پاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړی دي او په دې کې دوی تر ډیره حده پورې کامیاب شوي هم دي
چې هغه حق ته ورسو چې کم کسان په دې کې ملوث دي چونکې دا زموږ لیګل په دې کې اوپینین دا دی چې اف آی آر کې کله پورې هم یو کس نامینیټډ نه وي نو هغه خلاف موږ کا کیس رجسٹر کو او موږ معلومات هم کو نو بیا مدعي مخکې نه راځي دا سچویشن کې پولیس د پاره ډېر ګران وي چې هغه کنوکشن یا هغه کې اکیوزډ نامینیټډ اکیوزډ چرته نه وي
ډاکټر میا سید احمد زیاتوي چې تر هغه نه غواړي چې په هنګو کې امن راشي نوموړي ویل چې په سیمه کې په مستقله توګه امن راوستلو لپاره د کو تاوند پولیسو سره ډیر ضروری دی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان ځوانانو په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پترس کې د خپل ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهره کولو اعلان وکړ په دغه اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي
د پنځم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک شې د مسعود یوت یا مسعود ژنی تنظیم په بلنه د مسعود قبالیانو د مشرانو ملکانو طالب علمانو او سیاسي سماجی کارکونانو غونډه وشوه په غونډه کې د مسعود ژنی تنظیم او د درانو را بللو ملمنو ته خپل اغا پروګرام وړاندې کا او ملاتړي زنه وغوښت چې د کوم په مطابق به دوی د روان کال د دویم میاشتې په 12 سمانه ټا په اسلام آباد شه د پاکستان د صدر د کور مختا د مسعود کوم درې بنیادی او غټو غشتنو د پارا پلاتای وایي د مسعود جنی تنظیم یو او د دار جمال حسین دا غشتنه په دارنګ وشایي
دا اول غشتنه میرا دادو چې د سام او د لادې کیم کالجینه دی چې د رای نجات جنگ په واجه هغه بلډینګینه مسمر شوی خراب شوی دا دوا چې کیم کالجینه دی دا ټاکتا لیا ڈی ای خان تا ارضی طور پر منتقل شي دویما چې کیم ادو د ګومل زام ډیم چې کیم دای د مسعود کوم په خوراک شدای نو په هغه ښه حقوق چې کیم دی هغه میږي چې د مسعود کوم حقوق دي نه کاره لہذا پکښه غلطه برته چې کیم شوی دی هغه د انکوایری وشي آینده د پر د مسعود کوم ته خپل حقوق ورورسیږي دریما چې کیم خبره دو اعدادو چې د ډبل پاتا سنگل پاتا وی هغه میږي ای چې کنستټیوشن چې کیم دی د یونایټیډ نیشن پکښه د خبره نشته دی چې ډبل ای یا سنگل ای پکښه ای ڈی پیز وی متاثر وی آغا خلق تا یی چې وته سه خپل سماندین آتا ورګه آغا خلق تا د هم بقاعده رجستریشن د هغه ورشي
د تنظیم یو بل او د دار ایڈوکیټ شرپاو یای چې د مسعود کوم سره ډیر زیاتای کیږي میجبا د زیاتای په اسلام آباد کې د پلاتای په وخت د نړۍ میډیا تا جواب تاو
میش سره ډیر جو تای کیږي لګی دی د هر شی جو تاول غوړي چې پارلیمنت مخته لوټ شي به امید د هر شی نه پرده چګوي هر شی د دنیا او میډیا ته جوتوي او خپل وطن ابو داول مناتم شری دی او په وطن شه د امن روستله د پوره میژد ځوانون رچک شوی
د ژنی احمد شاه مسعود خبرو ته ها غوژوان څه
میژد مفید حقوق د پوره اسلام آباد ته درمی وته احتجاج مو کی وته په لاتای ورته وای میژ وژه مخشینی میژد خپل د حق د پوره وفر وطلی په چټکی ژوندونه میژو د دغه قوم د پوره چې د جنگ نه ورکتی متافر شوی دی و دغه د پوره میژد اخره پر جنگیجی او د اخره پرومیش د دې پورا حقوق غوړي
په دا ونداک شه په خنای بریګیډیر قائم شیر مسعود هم موجود و مشال ریډیو د دوی نه پښتنا وکړه چې د مسعود ژوندیو دا حساتا دوی په کوم نظر کسي
مسعود خپل ملک کې دننه ماجر جوړ شوی د خپل حقوق د جنگ د پورا په ټوله د نیو خې ځوانونو نه ضرورت وي زوی چې دا ځوانونه د مسجد مستقبل دی چې د ښه اتفاق وي د جدوجهد جذبه وي مسجد خروپینا او زبر سرایم په دا غشتنه کې
په غونډه شد مسعود کبالیانو ټولو مشرانو مسعود جنی تا د کلک ملاتړ یقین دنی ور کړلا
اوریدونکو د مسعود ځوانانو د جرګې پاړمو زموږ خبريال رپورت اوریدو بلې خوا ته د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د شوال رایفل په نوم د پاکستان امنیتي ځواکونو یوې کتې له دغه سیمې په بې کوره شویو خلکو کې خوراکي توکي تقسیم کړل د یاد ځواک مشر په دغه موکو ویل چې دوی د امریکې نه بلکې خپل جنگ کوي او دا چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره به ځایي ولس له پاکستاني پوځ سره مرسته کوي د سیمې د مشال ریډیو خبریال په دغه اړه نور حال راکوي
په شمالی وزیرستان رزمک کې د شوال رایفل لاړخه د سویلی وزیرستان عملیاتو څخه بې کوره شوی محسود کډوالو کې رشن تقسیم کړی شو چې پکې اوړه چینی دال غوړی او نور د خوراک سیزونه شامل وو محسود کډوال ببرک خان وای چې په دغه رشن کې دوی ته خوراکي سیزونه ورکړل شول
مفوض چې کما د کانادا اعلان کړی وکسي میژ وو تاسو ته خپل ژوند سره پاتې کما د فند درکوي مو رشن میژ خپل کورینا پوتې دي میژ دونه واخو ته په تکلیف نه شه په سوړ شه چې کما د کانا وخت راوي کنه پاکستان دې میر دی میر دې پاکستان دی او امن چې کما د په دسر نشي روزلای تاړي یک هاتھ سے نهي بچي
یو بل کډوال رسول خان وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دي او فوز تا پکار دی چې ور سره پوره امرسته وکي
مسجد کوم صاح ور په مجبوری شروع غل د پیرا پیرا د میش سره قرباني هو یزکه چې د میش ور سره حق ته کنه او میش ته د رشن هدا هر شي تکلیف ته کنه او میش ته د هر شي ضرورت ای مسجد کوم صاح په مجبوری شروع غل دی
کمانډینټ شوال رایفل کرنل مظهر حسین په دغه موکاوې چې دغه امداد د دولت یا کمې بلې ادارې لاړه متاثرینو ته نه بلکې شوال رایفل ځوانانو د خپل رشن څخه سلورو پنځه میاشتونه ایستلې دي چې دا متاثرینو مرسته وکړي
یہ راشن جو ہے یہ شوال رائفل کے جوانوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کے لیے
دغا راشن چه دے دا شوال رائفل زوانانو دخپل خوراکی سیزونو نا تاسو تا استلے دے او پر ازمک کے مشتا گرفته متاثرین و امداد دا پاره دغه د پنځه میاشتو نه د خپل راشن نه بیل کړی دی. دا کلامه ګڼی چې امداد راغلی یا دولت رالیږلی دی، بلکې دا د شوال رایفل خپل راشن دی، ځکه چې مونږه ګڼو چې تاسو دلته په سخته کې ژوند کوئ او د روزګار سه موقع هم نشته دی. مونږه تاسو خپل ځان ګڼو او د امن دپاره به یو ځای کیږو. خلک دا خبرې کوي چې مونږه د امریکې جنگ کوو. مونږه د امریکې نه بلکې خپل جنگ کوو، ځکه چې مونږه غواړو چې ستاسو علاقه کې امن وي.
هم چاته آپ کے علاقے میں امن ہو، آپ سارے لوگوں کو روزگار ملے.
دا یادونه دا چې په ډیر اسماعیل خان کې محسود کډوالو د دولت او مرستندوی ادارو لاړخه امداد یا راشن کې کمی پر زید په تیرو څلورو ورځو کې پرله پسې احتجاجي مظاهره کړې دي او غوښتنې کوي چې ورته دا پوره پوره امداد ورکړل شي.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی یاسمین رحمان د 13 نه په ورځ په دغه ایوان کې د دې هیواد د قبایلی سیمو ښځو ته د نمائندګۍ ورکولو په اړه یو بل وړاندې کړ، خو د اسمبلی ځینو غړو یې په دې ویلو سره چې دغه رقم مسلې زیات بحث ته اړتیا لري مخالفت وکړ. دغه موضوع فرخنده وزیر په خپل دې رپورټ کې څېړلې ده.
د تیرې نهې په ورځ د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی یوې ښځې غړې یاسمین رحمان یو بل وړاندې کړ چې باید د قبایلي سیمو ښځو ته په پارلمان کې نمایندګي ورکړل شي. یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د ملک د نورو برخو غوندې اوس باید د فاټا ښځو ته هم په پارلمان کې نمایندګي ورکړل شي، خو د پیپلز ګوند سید خورشید شاه د ځینو اعتراضاتو له وجې د دغه بل مخالفت وکړ. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړې بشرا ګوهر چې د دغه بل په اړه په قومي اسمبلی کې ویلی وو باید په داسې ټولو خبرو اوس بحث وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې بشرا ګوهر وایي د فاټا غړي د ټول ملک لپاره قانون سازي کولی شي، خو د خپلو سیمو لپاره نشي کولی، او زیاتوي
higher level senior level political party members chikam di da gai parliamentary committee jo rol pakati ki a sirf the fata chikam da reform si ya the fata ke integration da para sasa karuna pakardi kam aini taramim pakardi aghi da para yo parliamentary committee pakarda ho jaye ki senior members di the sole political party aw us wakhra gale de che the fata chikam da issues di da parliament سیریسلی واخلی.
د دغه بل وړاندې کوونکی یاسمین رحمان وایي کله چې هم د فاټا باره کې د قانون سازۍ خبره کیږي نو اکثره د اعتراضاتو سره مخامخ شي، او زیاتوي باید د فاټا د ښځو د نمائندګۍ په اړه هم اوس منصوبه بندي وکړل شي. که څه هم راتلونکي عام انتخابات د فاټا د خلکو لپاره په دې سبب ډیر مهم دي چې دغلته په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده، خو تر دا دمه د فاټا نا په قومي اسمبلی یا سینټ کې د ښځو هیڅ نمائندګي نشته. یاسمین رحمان قومي اسمبلی ته په خپلو خبرو کې دا هم وویل باید د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د فاټا د ښځو نمائندګي وشي، او د دغه په خاطر یې په اسمبلی کې دا بل هم وړاندې کړی. بلخوا بشرا ګوهر دا هم وایي یوازې د ښځو نه بلکې د قبایلو د ټولو مسلو د حل ضرورت دی.
لکه پختونخوا کې انټیګریټ هم شي او ورته د فل ریپرزنټیشن ملاو شي اس فل سټیزنز. نو دا زما په خیال اوس وخت راغی چې دا موږ بالکل ټالریټ کوو او تاسو وکتلل، او زه په دې باندې د خشې د پاره کې دا کوم کیسه وشوه. بالکل بې ګناه خلک ووژل شول، او اوس موږ هم غواړو چې هلته یو انډیپینډنټ انکوایري وشي. خلک بهر راووتلل، اوس د فاټا خلکو کې هم دومره شعور شته دی چې هغه یې په دومره زیاتې برداشت نه کړي.
که څه هم د دغه بل مخالفین وایي چې داسې مسلې زیات بحث غواړي، خو یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل په پارلمان کې د فاټا ښځو ته ځای نه ور کول د هغوی سره یو ښکارا امتیازي سلوک دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو د غرمې دولس نیو بجې کیدونکو دی له منور شاه باد مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوور.
د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کامران فیصل د مرګ د تحقیقاتو امر کړی. نائب سره تعلق لرونکي نوموړي افسر د درغلیو د یو لوی سکینډل چې پکې د وزیر اعظم نوم هم شامل دی پلټنې کولې. تیره شپه د باړې په شلوبر او کاخېلو کې په کورونو باندې د مارټر ګولې پریوتې چې پکې یو تن وژل شوی او یو ښځه او درې ماشومان جوبل شوي دي. صدر باراک اوباما به جنرل جان ایلن چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر دی د پېښورانه چلچلن په تحقیقاتو کې د پاک ثابتې دلونه پاس په یورپ کې د ناتو ځواکونو ستر مشر ونوموي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس ته یوې اورېدنې پر مهال د امنیت لپاره د خپلې ادارې د ژمنتیا دفاع کړې ده. بیګاما خام او یا روسي وګړي د شام د خانه جنگي نه بچ کېدل لپاره د ماسکو ایرپورټ ته رسیدلی دي.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه اورید. اوس په پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نشل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ د مسلې حل لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس رابللې شي. د انتخاب خوښي خدمه یوازې د عوامي نشل ګوند نه بلکې دا یو قومي مسله ده. ادارې وایي چې په دې موخه اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې د بچاهان د عدم تشدد د فلسفې لمخه مونږ ترهګرو سره مذاکرات کول غواړو خو باید مذاکرات زمون کمزوري و نه ګڼل شي. ټول سیاسي ګوندونه دي په ګډه د ترهګرۍ د مسلې حل راوباسي تر سوچې د ترهګرۍ مسله نوې حل شوي نو هیواد پرمختګ نشي کولای. اداري وړاندې لیکي چې د دې حقیقت څخه کله هم انکار نشي کېدای چې فخر افغان خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان او رهبر تحریک خان عبدالولي خان دواړه هغه نامتو ګڼ اړخیزه شخصیتونه دي چا چې د خپل ټول ژوند په هر لحظه د انسانيت او پښتون قام د سرلوړۍ او د دوی د حقونو د پاره سوچ او فکر کړی دی او په دې او په عملی توګه هلې ځلې تر سره کړی دی کوم چې د نن په تاریخ کې د موجوده ولس او په خاص توګه د زلمی کل لپاره خوندې دي. ادارې زیاتوي چې یو هغه دور وو چې په ولس کې د دوی د حقونو د آگاهي او د هغې د ترلاسه کولو د پاره به دوی کې قومي او اجتماعي شعور پیدا کول او بیدارول وو. او یو وخت اوس داسې راغلو چې د تیرو سو کالو د نړۍ ترهګرۍ په نتیجه کې نه یوازې پښتانه بلکې د ټولې نړۍ انسانان په مختلفو حوالو سره متاثر شوی دی او ترهګری د هر چا د پاره یو لوی چیلنج ګرځیدلې دی. او بیا په تیره تیره په خیبر پښتونخوا او د پښتنو په نورو سیمو کې د ترهګری زر تر زر خاتمه د وخت ها هم غوښتنه ده. اداریا د دې مسلې حل صدا سي خای او وای چې کا د باچا خان او عبدالولي خان افکار او لار د لارې د مشال په دوګه استعمال کول شي نو د ترهګری په شان د موجوده دور په ستر چیلنج په قابو ومندل شي. د غرنګ مشرق ورسپان خپل ادارې کې وای چې د مصر په دوو علاقو کې د اوبو د ټیسټ په وخت د پولیو د هغه وایرس پته لګیدلې ده کوم چې یوازې پاکستان کې دی. او په دې خبره د صحت د نړیوالو ادارو اندېښنه هم په ځای ده. ادارې وایي چې پاکستان کې د ډیر مودې راځي د پولیو مخنیوي هلې ځلې روان دي خو اول به د نامناسب ټمپریچر او د اورېدلې مودې د ساسکو له وجې د دې اثر کم وو. او دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو او ترهګرو دې کې ځنډ پیدا کړی دی او بیا د بازي خلکو لخوا خپل بچو ته ساسکي نه ورکول هم د دې کمپاین د ناکامۍ یو وجه ده. اداریا اخیره کې وایي چې د مصر پیښې سره د دې خبرې امکان دی چې بهرني ملکونه د پاکستانیانو په تګ راتګ بندیز ولګوي نو باید چې حکومت د دې صورتحال جاج واخلي او په هوایي ډګرو داسې خصوصي انتظامات وکړي چې بهر ملکونو ته د تلو په وخت د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته هم هغلته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکړي شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ ته به خلکو د غریبانو مور ویل او د هر غریب به پکې گزاره کېدله خو نن دغه ښار د یوې لوی ویجاړی منظر وړاندې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې وجه دار چې دلته د سمودې راسې د امن وزه خنه ده او داسې ورځ نوي چې دلته هدفي او نورې وژنې نه کیږي. ادارې وایي چې د هر ورځ د احتجاجونو او هړتالونو له وجې هم د کراچۍ رڼاګانې تتې شوې دي او که موږ صرف د پرونۍ ورځې په صورتحال باندې نظر واچوو نو تېره ورځ کراچۍ کې په مختلفو علاقو کې د ډزو، تشدد، اغوا او د مړو غورځولو پیښو کې د مسلم لیگ نون سند د جوائنټ سیکرټري او د هغه د پلار او د یو ډاکټر او پولیسو په شمول نورلس کسان وجلې شوې دي. ادارې زیاتوي چې د کراچۍ اهمیت په پاکستان کې داسې دی لکه د جسم دننه چې د زړه او د دماغو تعلق وي او چې د زړه نه جسم ته سپلای کوونکو رګونو کې یو بند شي نو انسان ته خطر رامخته شي او دارنګ بیا ډاکټرانو لا بایپاس اپریشن کول پکار وي. نو باید چې کراچۍ کې هم حکومت په فوري توګه اپریشن وکړي چې دارنګ د ترهګرو په کاروایانو باندې کابو وموندې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ټایمز ورځپاڼې وسلوالو طالبانو ته د دفتر ورکولو او غوی خبرو ته د کینولو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو استازو په فرانس کې د خبرو اترو پر مهال د افغانستان د اساسي قانون له منلو انکار کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې بیا راغلي چې هند د کشمیر اوسیدونکو ته ویلي چې له پاکستان سره د تاوتریخوالي په لړ کې د دوی د ممکنه ایټومي جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي راوړوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له تازه چل جوړونه داو چې افغان او امریکایي ولسمشر په ګډه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د ځای اعلان وکړ. دا اعلان واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د دورې پر مهال وسو او دا دفتر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې چې په فرانس کې کومې خبرې اترې وسوې، په هغه کې د وسلوالو طالبانو دوه استازي شریکو. زیاتره خبرې د وسلوالو طالبانو رامنځته کېدونکي استازي شهاب الدین دلاور وکړي او د دوی دویم استازي محمد نعیم به یوازې یاداشتونه اخیستل. د وسلوالو طالبانو د استازو د افغانستان د اساسي قانون او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پر موضوعاتو د بحث پر ځای خپل وار لمخه لیکل سوي بیانونه ولوستل. دوی د افغانستان اساسي قانون لدې کبل رد کړ چې د دوی په وینا د جټ الوتکو تر سوري لاندې لیکل سوي دي. دوی اسلامي امارت په هیواد کې د عملی خپل حکومت په توګه یاد کړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو ډیر لږ واک درلود، هغه ځکه چې دوی د جواب ورکولو لپاره یاداشتونه اخیستل. ورځپاڼه په دې خبرو اترو کې د دوو برخو اخیستونکو لخوا لیکي چې د وسلوالو طالبانو استازي په دوامداره توګه د ایمیل لارې له خپل مشرتابه سره په تماس کې. ورځپاڼه لیکي ډیر داسې فکر کوي چې شای افغان حکومت او امریکا پر هغه څه ونه دریږي کوم څه چې په تیرلسو کالو کې لاسته راوړل شوی دی او امریکا طالبان له القاعده سره ګډ یادول هم پرېښی دی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ورځپاڼې ته ویلي د سولې د بهیر هدف دا نه دی چې بیا د وسلوالو طالبانو حکومت رامنځته کړي. د هغه په وینا دوی به پر هغه څه کلک ودرېږي چې په تیرو لسو کالو کې لاسته راوړی دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلی دی چې هند د جګړې ځپلي کشمیر اوسیدونکو ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د دوی د تاوتریخوالي له کبله دي ممکنه اټمي جګړې ته چمتووالی ونیسي. ورځپاڼه لیکي هندي چارواکي له پاکستان سره پر لنجمنه پوله د دې وروستیو نښتو له کبله کشمیرانو ته وایي چې ځان له داسې تیخانې جوړ کړي چې بمونه پرې اغیز نه کوي او هم د اوبه او خوراک وساتي. د اپوزیشن تر کلکو نیوکو وروسته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دی له پاکستان سره د اړیکو جاج اخلي. هند د پاکستان لپاره د ویزو یو ځانګړی پروګرام درولې دی او هم یې هغه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل ملک ته لیږلي دي چې د هاکی په لوبه کې د برخې اخیستنې لپاره هند ته تللي. کشمیرانو ته په ورکړل سوي د سلا کې ویل سوي دي چې کچيري خوندې تخانې نه وي نو دوی دې په آزادو ځایونو کې د ځان لپاره سرپناه وي جوړ کړي، دا ځکه چې تر نه حفاظت خو یو څه حفاظت شدې.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د فورن پالیسۍ خبرونې د ایران په اړه د اوباما د واقعیت شیبه تر سرلیک لاندې د ایران له لانجمن ایټمی پروګرام سره د امریکا د ولسمشر په دوهمه دوره کې د باراک اوباما د چلن او په دې برخه کې د نوموړي پر مخ کې پر پرتو خندونو یو لیکنه خبره کړې چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه وی په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر دویمه دوره پیل کړې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سره د ورو تولیدونکو کړکیچ په برخه کې د واقعیت لشبې سره مخ دي. خبرونه زیاته یې لنی کمرغه بیا انتخاب شوی ولسمشر باراک اوباما د دې لوبې د بدلولو د پالیسیو په وړاندې کولو کې ځانګړی اختیار لري او نوموړی دا فرصت لري چې د ایران په وړاندې د امریکا ناکامو پالیسیو ته تغییر ورکړي. د دې لیکنې لیکوال وی ولسمشر باراک اوباما له دمه خبر ته په سمه لار د امریکا د برابرولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. نوموړي خپل ملت له اقتصادي رکود راګرځولې په عراق کې ورانون کې جګړه پای ته رسولې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم ضرب الاجل ټاکلې. خو خبرونه وی ایران لک تر لګه د امریکا د وو ملي امنیت سره تړلو چیلنجونو په وړاندې کړکیچنه موضوع ده. خبرونه په دې برخه کې د اټومي ټکنالوژي نه پراختیا، د انرژي تامین، سوریا، افغانستان، عراق، د تروریزم پر ضد د جګړې او د عرب او اسرائیلو ترمنځ د سولې یادونه کوي. فارن پالیسی وایي د تاریخ په تلدانی لډیرو داسې لاسوتلو فرصتونو څخه ډکه ده چې هم ایران او هم د امریکا متحده ایالاتونو له لاسه ورکړي. دا د اړیکو لویه تراژیدي ده چې کله یو لوری د اړیکو بیا سمولو ته چمتو شوی بل لوری چمتو نه و. خبرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ تاریخي پس منظر هم راسپړلې او په تیرو څلورو کلونو کې د اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د کړکیچ بیلابیل اړخونه څېړل دي. د لیکنې په پای کې راغلي تهران او واشنگتن باید په تیرو څلورو کلونو کې د دوی ترمنځ نیمګړې ډیپلوماټیکي پروسې مطالعه کړي او په اړه د خپل خپل چلن برابر کړي. خبرونه د دواړو لورو لپاره لدې مطالعې څلور سپارښتنې رابرسېره کړي. لومړی ټکی چې خبرونه یاد کړی دا چې وای ایران او د امریکا متحده ایالات باید خپلو کې د کړکیچ د ختمولو لپاره مستقیمه خبرې اترې وکړي. د فارن پالیسۍ په وینا د نړۍ د شپږو قوتونو سره چې د جرمني په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 غړي هیوادونه پکې دي د ایران خبرې اترې کفایت نه کوي. دوی مسپارښتنه چې خبرونه یادې دا چې امریکا باید د دې واقعیت سره سلا وکړي چې یو شمیر بندیزونه باید لري شي او ایران هم باید د ایراني مو د غني کولو فیصدی 50 ته راټیټ کړي او تر دې په لوړه فیصدی غني شوی یورانیم دی درېم هواد ته واستوي. همدارنګ د هغه تاسیسات هم لمنځه یوسي چې په لوړه فیصدی یورانیم غني کوي. فارن پالیسی درېم سپارښتنه دا کوي چې امریکا د ایران ته د خبرداري لورکولو لاس واخلي. د لیکوال په باور د فشار چونې پر بنسټ د څلورو کلونو پالیسی وروسته په واشنگتن کې ډیرو د ایران په وړاندې د پالیسی په برخه کې دا ارزښناک درس اخیستی او هغه دا چې ایران باندې د دې لپاره فشار راوړل چې زر هو وي ډیر کله د دې هواد له خوا د نه په جواب تمامي کی. څلورم سپارښتنه چې د خبرونه کوي دا چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وګدلو به وکړي ځکه د درې لسیزو ستونزې په څو غونډو کې نه هواري کې. خبرونه ټینګار کوي چې په دې برخه کې به بریالیتوب حل تر مخه تشي چې ډیپلوماټان له حوصلې کار واخلي او د مسلو د زر سمونې پر ځای پر اوږدمهالي پرمختګ تمرکز وکړي. خبرونه په پای کې لیکي چې د بریالیتوب معیار سولې وي نو ډیپلوماسي د جګړې په مقایسه د بریالیتوب ښه تضمینول شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د دغه هیواد د سنیټ یا مشرانو جرګې په یو استماعي غونډه کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت په اړه د خپل وزارت د اقداماتو دفاع وکړه. میرمن کلینټن په نهال کې د لیبیا په بنغازی کې په هغو امنیتي اقداماتو کې د تیروتنې مسولیت ومانه چې په نتیجه کې د متحده ایالاتونو سفیر تیر کال ووژل شو. اسمت ساروان په دغه اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې امنیتي چارو ته د خپل وزارت د شمنی دفاع وکړه. میرمن کلینټن د مشانو جرګې وی کمیټې ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر سفارت د تیر کال له وژونکو حمله وروسته په ټوله نړۍ کې د خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت د ښه کولو لپاره چټک او زړور ګامونه اخیستي دي. دا هم مهمه ده چې یادونه وشي چې د بنغازی له حمله سره په ورته وخت کې موږ په قاهره، صنعا، تونس او خرطوم کې له تاوتریخوالي ډکې حمله ولیدې او د خراس په ډېرو نورو سیمو کې چې زموږ زرګونه ډیپلوماتان خدمت کوي د ډیپلوماتیکو مرکزونو مخ ته ډېر اعتراضونه وشول. نو ما سمدستي په نړۍ کې په تیره بیا په هغو ځایونو کې چې امنیتي خطر زیات و پر امنیتي وضعیت د بیا کتنې امر وکړ. ما له دفاع وزارت وغوښتل د امنیتي چارو د ارزونې له ډلې سره یو ځای شي او په سلګونو اضافي سمندري پلي ځواکونه او امنیتي ساتونکي واستوي. ما د بهرنیو چارو لومړی مرستیال وزیر هغه ځای ته ونوماوه چې زیات امنیتي خطر ورته پیښو څو د اړتیا په وخت په خطرناکو ځایونو کې ډیپلوماتیکو مرکزونو ته توجه وشي.
So missions in dangerous places.
د متحده ایالاتونو د بندنوی چار وزیر همدار از ویل چې اف بی آی د تیر کال د سپتمبر په 11مه د بنغازی د حمله چې په نتیجه کې د امریکا سفیر کریس سټیفنسن ووژل شو ځین مهم څرکونه لګولې دي. میرمن کلینټن د جمهوریت غوښتونکو د تورونه په غوسه رد کړل چې غنی حکومت د حمله د جزئیاتو د پټولو هڅه کړې ده. زما لپاره دا یوازې د پالیسۍ مسأله نه ده، دا شخصي چاره ده. زه د ولسمشر اوباما ترڅنګ ولاړوم چې سمندري ځواکونو په بنغازی کې د وژل شویو امریکایي ډیپلوماټانو په بیرغونو کې پیچلي تابوتونه په اندریوز هوایي اډه کې له الوتکې څخه ښکته کړل. ما د هغوی په میندو، پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو او لونو او ښځو غیږ را وګرځوله. هیلری کلینټن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته هم دا راز وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه اشتباه اقدام پوره مسؤلیت په غاړه اخلي چې په نتیجه کې د بنغازی په قونسلګرۍ حمله وشوه. تاکل شوی و چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیره سوزن رایس د میرمن کلینټن په ځای د بهرنیو چارو وزیر وونه مول شي، خو هغه ورسته لدې د ځان له نوموونی تیر شو چې د بنغازی پیښې د مظاهره نتیجه وبلل او په دې خاطر پر سخت انتقادونه وشول.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دغه هیواد ولس له مذهب سره مینه لري چې د دوی دغه احساسات او جذبات اکثره وخت سیاستوال د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. دغه کارپوهان په خلکو کې د مذهبي تعلیماتو په اړه د زیاتې بیدارۍ په خبره زور راوړي. زموږ همکار انیسا اجمل په دغه موضوع یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
که څه هم د پاکستان په ټولنه او سیاست کې د مذهب د کردار نه انکار ممکن نه دی، خو ځینې څېړونکي او کارپوهان داسې فکر کوي چې اکثره خلک د مذهب په نوم د سیاسي مقاصدو حاصلولو لپاره کارول کیږي. لکه چې په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې کارپوه رسول بخش رئیس لیکي چې د زیاتره مذهبونو یو شمېر منونکي په پټو سترګو د خپلو مذهبي مشرانو خبرې مني. کلمې چې د رسول بخش رئیس نه وپوښتل چې د پاکستان په سیاست کې د مذهبي ډلو څه کردار ویني، نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې دا وخت مختلفې فرقې دي او اکثره خلک په پټو سترګو د دغو فرقو یا مذهبي مشرانو پسې روان وي.
اور پھر
زما په خیال په ولس کې دومره شعور نشته او بیا دغه شعور ځای مذهب اخستی دی. دا وخت په څنګه انداز کې چې مذهب خلکو ته وړاندې کیږي، د هغې نه ماته د خودغرضۍ منافقت بوی راځي. زمونږ ولس مذهب سره مینه لري خو په دې لړ کې پوره پوهه نه لري، ځکه ځینې هغه کسان چې تعلق یې یو مدرسې، فرقې یا یو ډلې سره وي، نو مذهب د اقتصادي او ټولنیز طاقت په توګه د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
تیر اونۍ په اسلام آباد کې یو مذهبي عالم ډاکټر طاهر القادری د حکومت پر ضد یو لوی لاریون وکړو چې تر درې ورځو پورې دوام لرو. رسول بخش رئیس وایي د دغې لاریون زیاتره ګډونوال د طاهر القادری پلویان وو چې د یو خاص فرقې سره تعلق لرو. بلخوا مذهبي سکالر کې بلایاز وایي په موجوده وخت کې د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات ډیر خراب دي او هر کس په هیواد کې یو ښه بدلون غواړي، نو ځکه خلک هر هغه مشر پسې روان شي څوک چې د بدلون خبره کوي.
لیکن زرا مذهبي خلک خدا سي دي چې دغه یو ډیر تاریخي تسلسل دی د نظریات او د افکارو او دغه منون کې ډیر زیات دي او زنه داسې دي چې لکه دا موجوده صورتحال چې تاسو کوته لانگ مارچ په نوم باندې خلق رالل دا واقعي یو جذباتي کیفیت او خلکو ته ایجنډا معلومه نو خو د دې وجه دا دا اصل کې زما په نظر کې چې خلک موجوده نظام نه ډېر تنگ دي نو چې څوک هم په دې معاملاتو کې راپاسي نو خلک ورپسې شي.
قبلایاس یا طبی د پاکستان اولس له مذهب سره مینه لري خو دا وخت ځینې مشران د اولس ته دغې مینې نه غلطه فایده اوچتوي. کارپور رسول بخش رئیس بیانیوه کې کوي چې مذهبي مشران د اسلام هغه اصولونه خلکو ته نه وړاندې کوي کوم چې په دغه مذهب کې دي، بلکې هر کس د خپلو مفاداتو پر بنیاد مذهب ته یو خپل رنګ ورکوي.
اصل مذہب ہے اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو ایک فلسفہ ہے حیات ہے، اس کو تو عوام کے سامنے
اگر پر اختیار مذہب چی اسلام ورتوایو دا حقی سما فلسفہ خو وس دا دغ مذہبی ڈلو مشران دا خلق و مخیتا ہڈو راولینا زین مشران دا سی دی چی دا تشدد پا فلسفہ خلق جہاد اڑختا راڑوی دا اسلام پا بارا کی چکم رختیا او صحیح فکر دے حقا وس پا کتابون کی پاتی دے دا اسلام کما فلسفہ چی پا ترکیا او پا منزنی خطیس کی دا حقا ماتا پا پاکستان کی نخکاری
یاد کو سمجھنے کی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہی.
د کارپور رسول بخش رئیس په وینا د اولس د پوهنې لوړه کچه کولی شي چې خلک د مذهب په نوم د سیاسي یا نورو مقاصدو لپاره د استعمال نه بچ کړي او دوی په خپل خپلې فیصلې وکړي.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړې یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو اوس ورزو افغانستان ته چرته چې په ننګرهار ولایت کې د سنتي پارک پرانستا په رسمي ډول تر سره شو. دغه پارک چې یو لس وجری به ازمکه ورته ځانګړي شوی د بیلابیلو تولیداتو لپاره به پکې 295 کارخانه جوړیږي. په دغه اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
دغه صنعتي پارک چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خرګوټي ته څیرمه پروت دی، یو لس جریب ځمکه ورته مختص شوي چې 295 تنه سوداګر به پرې کارخانې جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق احدی د صنعتي پارک د پرانستې پر مهال وویل
دا یو لوی پارک دی، یو لس جریب ځمکه ده، 295 متشبثینو ته پکې ځمکه ورکول کیږي. موږ 100 نفر ته ځمکه تقسیم کړلې، سندونه مرته ورکړ او دا هغه فابریکه والا دي چې همدا اوس فعالیت لري. موږ هغوی اولویات ورته ورکړ. د نورو خلکو چې څوک درخواست لري دلته تشبث کوي او غواړي چې دلته صنعت رشد ورکړي، هغوی د خپل درخواستونه ایسا ته ورکړي. موږ مطالعه کوو که چیرته د دوی درخواستونه یعنی پیشنهادونه چې درستو موږ په کافی اندازه ځمکه لرو چې ټولو خلکو ته تقسیم کوو.
یو شمیر سوداګرو اندېښنې لرلې چې په دغه پارک کې مستحق او واړه کارخانه دار چې عملاً په فعالیت بوختي لفامه غورځول شوي، خو د افغانستان د ISI او یا د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وپی والله افتخار وایي چې د کارخانه دارو دپاره د ځمکو توزیع به په ټوله معنا سره شفافه وي.
زموږ لومړیتوب همدا دی چې موږ هغه سکتورونه چې کوم د هیواد هغه اساسي ضرورتونه دي هغه پانګوالو ته د توزیع کو، ځکه چې 1500 درخواستونه راغلي او 1300 خلک به موږ ترې نه انتخابو. یعنی یو مشکله پروسه ده، خو دا زه ډاډ ورکوم چې دا به کاملا شفاف وي. مافیا او لاس ته به نه لویږي لکه نور پارکونه چې تاسو ولیدل چې کال ته موږ راځو. د فابریکو د پرانیستلو مراسم به انشاءالله موږ او تاسو ترسره کوو.
یو تن کارخانه دار چې د ځمکې د ملکیت کاغذونه یې ترلاسه کړي وو وایي چې ډیر ژر به خپل کارخانه د جلال آباد ښار نه صنعتي پارک ته انتقال کړي.
زما نوم سفیر الله صدیقی د اسما مدني اوبو غیر الکولي مشروبات شرکت رئیس یم. مخکې زموږ په امریکا په سبز آباد کې و چې د کرایه په ځای کې پراته او ډیر مشکل وراته، هم د برق د وجه نه هم د ځمکې د وجه نه کارخانه زلته را انتقال وم او په دې لنډ وخت کې ان شاء الله به هم کار شروع کړو.
د ISI اداري چارواکي وایي چې هر چاته د کارخانې لپاره ځمکه ورکول کیږي باید په یو نیم کال کې خپل کارخانه فعال کړي او کنه ځمکه ترې نبیرته اخیستل کیږي. د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې ډیر ژر به 30 میگاواټ برېښنا صنعتي پارک ته راوغځوي. او د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د لسو کلونو پورې به له هغو کارخانه دارو څخه مالیه نه اخیستل کیږي چې په دغه صنعتي پارک کې خپلې کارخانې فعالوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو د بلوچستان په لری پرته او شاته پاتې سیمه موساخیل کې د پښتو لومړنی ادبي تنظیم جوړ شوی دی. د پښتو ادبي بهیر موساخیل په نامه دا تنظیم به ډیر زر خپل عملی کار پیل کړي، چې په لومړي سر کې به یو ادبي غونډه ولري چې له شاوخوا ټولو نږدې سیمو څخه ورته لیکوالان او شاعران راوغواړي. د دې تنظیم له مشر مسرور موساخیل سره په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر یو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
مسرور موساخیل صاحب، تاسو د بلوچستان په یو ډیر لری پرته او شاته پاتې سیمه موساخیل سیمه کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی. نوملای کده هم دې تنظیم نوم راته واخلی او د دې تنظیم به څو وخت په دې باندې فایل کړی، څومره ملګری در سره دی او د دې هدف په څه موخه به یې لري په موساخیل سیمه کې؟
مننه خدای نور صاحب، موږ تقریبا پر نږدې دوه لسیزو کې یو تنظیم جوړ کړی دی په موساخیل په سیمه کې، چې د پښتو ادبي بهیر موساخیل په نامه ده. پښتو ژبې ته خدمت په خاطر باندې ملګری به خډیر دي. د دې زموږ لو مخدا ده چې دلته دا سیمه د بلوچستان په ډیر لرغونی او لری وطن کې پروت سیمه ده، چې د بیسوادۍ او بیلمی لري اړخ څخه به خښه شاته پاتې سوی سیمه.
اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګری دي، شاعران، لیکوالان او یا هم نور دغه ځوانان چې هغه پښتو ادب سره مینه نه لري، د هغه د دې خواته د پام را اړولو لپاره به تاسو څه حالې ځلې کوي؟
لکه تاسو ول چې مخکمه دلته یو تنظیم نه و، بالکل دغه شان چې دلته یو تنظیم نه ولو، مثال د ملګری روزل نه و، هغه ملګرتیا نه ور کړی. نو اوس موږ دا تنظیم جوړ کړی دی چې پاغه کې اکثر ملګری چې د زموږ لو مخ هم دا د پښتو ادب ته خدمت وسی، او لدې سره د دې خلکو هغه علمی باڼه چې کوم جدید د دنیا چې دا هغه په کوم علم په سیروانه ده، باید موږ هغه غوته دغه علم په رڼا کې شي، هغه ته د فکر او د سوچ ورکو چې هغه د علم ترلاسه کړي.
لدې سره تړلې پښتنه بلدا هم و چې اوس وخت په لومړي سر کې تاسو څومره ملګری یاست؟
ملګری ډیر دي، خو متاسفانه چې کوم هغه خلک میدان ته راټول شوي دي، هغه تقریبا دغه لاس تر پنځلو سپور دي.
د غزمش په نورو سیمه کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي، هغه شاعري مشاعري جوړوي، سیمینارونه کوي، غونډې کوي، نو تاسو دغه چې پښتو ادبي بهیر لومړنی سازمان دی، لومړنی تنظیم دی د موساخیل، تر کومه پورې تاسو خیال دی چې لومړنی مشاعره یو غونډه به وکړي ادبي غونډه؟
موږ خپل د کابینې یو خپل ملګرو هغه د یو غونډه وکړه، په هغه کې موږ دا تصمیم ونیو چې په لنډ دور کې چې دی هغه د حالت به یو د سیمینار او د یو ټور هغه تابعا کو، او په هغه کې به زموږ د دې تنظیم هغه پرچار هم وسي، او ملګري به د پرتی سیمې چې د ژوب د کلاس پلا د لور لای د کوټه د او دارنګ پښتني سیمې چې دی دغه څخه موږ تقریبا ډیر ملګري رابلل دي، او هغه ته به حال ورکو چې هغه د سیمینار ته سره.
مسرور موساخیل صاحب، په نورو سیمو کې چې مال څومره هم شاعرانو لیکوالانو سره خبرې شوې دي، دلته د کتاب لیکل څه ګران کار نه دی؟ ډیری لیکوالانو ته، ډیری شاعرانو ته د کتاب چاپول ګران کار دی. هغه مالی لګښت چې پر کتاب چاپ سي، په کتاب باندې خرڅول غول سي، هغه له خلکو سره نسته. دی لپاره چې تاسو د موساخیل سیمې دغه سي لیکوالانو شاعرانو لپاره د خو د کتاب د چاپولو لپاره مالی زمينه برابرې کړي، مانه له خلکو څخه خواست وکړي، پیسې ټولې کړي، د دې لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او څه ګام تاسو پورته کوئ؟
موږ خپل هڅه دا کړې چې په خپل جیب باندې، د خپل جیب په پیسو باندې، چې خپل ملګری هم چې کم از کم یو 2000 روپۍ سره واچو هم، نو موږ د ملګری کتاب بالکل چاپول سي، په خپل مدد به هم کوو، او د غرنګ به د مخور انسانانو لرزو.
په مساخیل کې به تاسو د دې تنظیم لاري دغه سی یو ګام پورته کړئ چې عام ځوانان، نوی ځوانان تاسو دې ته وهڅوي چې هغه په پښتو ژبه باندې لیک لوست وکړي او پښتو ووایي، پښتو زده کړي.
موږ خو اول نه هدف ته دی چې خلکو ته د لیکلو او د ویلو زده کړه ورکړو. موږ هلته یو وړوکی دفتر نیولې دی چې هغه کې به زموږ یو ملګری چې دی هغه چې د شپاړسم په پښتو ژبه کې کړی دی، او په ادب او لټریچر سره ډیر بلد انسان دی. نو هغه اول هدف زموږ دا دی چې دلته به موږ ځوانانو ته د پښتو ژبې لیک دود هغه چې دی هغه ورشي او زده کړي.
دا مشال ریډیو ده.
شکنا
زبر تپا تیا کسر شکنا